دا مشال رادیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 11 نیمې بجې دي. په دې خبري سات کې موزه نجیب عامر هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه ریپورتونه راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان پامیر ساحل.
په کراچۍ کې د قومي اسمبلی د څوکۍ لپاره د پرونیو انتخاباتو پر مهال په نښتو کې یو کس وژل شوی، 12 ژوبل دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د تیلو بیو زیاتېدو پر ضد د اتوار پر ورځ د پراخو مظاهرو اعلان کړی دی او کیف ته ورغلو څلورو اروپایي هیوادونو مشرانو ویلي دي چې په اروپایي ټولنه د ورګډېدو لپاره د اوکراین د نماندۍ د حیثیت ملاتړ کوي. بشپړ خبرونه په کراچۍ کې د قومي اسمبلی د 240مې حلقې د زمینی انتخاباتو پر مهال د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د پلویانو ترمنځ په نښتو کې یو کس وژل شوی او 12 ژوبل دي. پولیسو بېګار رسنیو ته ویل چې په ژوبلو کې د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی او د پاک سرزمین ګوند سیاستوال افتخار عالم هم شامل دی. د کراچۍ د جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول بېګار رسنیو ته ویل د یو کس مړی وروړل شوی او ژوبل کسان په مرمیو لګېدلی دي چې درملنه یې روانه ده. هلته د سند اعلی وزیر مراد علي شاه پولیسو ته امر کړی چې په تاوتریخوالي کې د ککړو کسانو ضد کار روایي وکړي. په عین وخت کې د کراچۍ انتخاباتي کمیشنر سید ندیم حیدر ویلی دی چې د پرونیو انتخاباتو له نارسمي او غیر حتمی نتیجو سره سم د قومي اسمبلی څوکۍ د متحده قومي موومنټ پاکستان نوماند ګټلې ده.
محمد ابوبکر صاحب متحدہ قومی موومنٹ
دی وای چې د ایم کیو ایم محمد ابوبکر لز زرا شپق سوا او دریاتیا وټونه اخستی او کامیاب شوه او د ټیل پی شهزاد شهباز لز زرا شپق سوا او اتل سټونه اخستی او په دویم نمبر راغله.
خود تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین رضوی بیگا په کراچۍ کې د خبری غونډې پر مهال تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلی شوه ځکه یې نتیجه نه مني. د کراچۍ د کورنګي د حلقې د قومي اسمبلی څوکۍ د روان کال په اپریل کې د متحده قومي موومنټ د سیاستوال اقبال محمد علي خان د مړینې له وجې خالی شوه و. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د تیلو د بیو زیاتېدو پر ضد د جون پر 19 د احتجاجونو اعلان کړی دی. نوموړي بیګا ماخستن پر خپل رسمي ټوټر په ویډیوي بیان کې ویلي دي چې د تیلو په نرخونو کې لوی زیاتوالی به د ټولنې د ټولو طبقو په ځانګړي ډول مزدورانو، بزګرانو او تنخواه اخیستونکو لپاره د سختو مشکلاتو لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون پر 15 د شاوخوا یوې میاشت په موده کې په دریم ځل د تیلو بیې لوړې کړې. له دې سره په هغه هیواد کې د یو لیټر پټرولو بیه شاوخوا 244، د ډیزلو نرخ څه د پاسه 233 او د خاورو تیلو بیه 211 روپۍ ته رسیدلې ده. عمران خان په خپله وینا کې زیاته کړه چې دومره زیاته ګرانی د ده په وینا په پاکستان کې هیڅ کله نه و راغلی، نو ځکه د اړینه ګڼي چې پر ضد یې سوله ییز احتجاج وشي. د پاکستان ائتلافي حکومت د عمران خان د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو وزیر اعظم شهباز شریف پرون د تیلو بیو تر لوړېدو وروسته پر ټویټر په بیان کې ویلي ول چې د ولس له مشکلاتو خبر دی او له دې پرته یې بله لاره نه لرله ځکه چې د تحریک انصاف حکومت د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور موافقه کړې وه. IMF تیر کال تر هغې وروسته پاکستان ته د 6 اربع ډالرو د 3 کلن پور د قسط ورکړه ودروله چې هغه هیواد یې د شرطونو په پوره کولو کې پاتې راغی. د پیسو نړیوال صندوق پر اسلام آباد ټینګار کړی چې پر تیلو او انرژي د رعایت ختم کړي. د مالی چارو وزیر مفتاح اسماعیل وایي د تیلو او د بیو لوړولو پریکړه د IMF د پور پروګرام بحالۍ لپاره کړې ده. د قبایلي سیمو سیاسي مشرانو او فعالانو ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا د ورګړېدو پر وخت شویو ژمنو پوره کېدو لپاره تحریک پیلوي. دوی پرون د پېښور د خبریالانو په مرکز کې د جرګې پر مهال ویل چې د پرمختیا او ځایي خلکو ته د کار موقعو برابرولو په ګډون د ټولو غوښتنو تر پوره کېدو پورې به هلو ځلو ته دوام ورکوي. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف سیاستوال او د صوبایي اسمبلۍ غړی محمد شفیق اپریدی وایي د جرګې یو شمېر غوښتنې سمې دي او ملاتړ یې کوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زلنسکی سره تر لیدو وروسته ویلي دي چې د هغو څلورو اروپایي هیوادونو مشران چې پرون کیف ته تللي ول په اروپایي ټولنه د ورګړېدو لپاره د هغه هیواد د سمدستي نوماندۍ د حیثیت ملاتړ کوي. مکرون پرون په کیف کې له زلنسکی او د جرمني، ایټالیې او رومانیا له مشرانو سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې فرانسه به اوکراین ته د وسلو د لیږد بهیر چټک کړي چې د هغه هیواد ځواکونه د روسیې یرغل پر وړاندې خپل دفاع وکړی شي. نوموړی ویل په وسلو کې په ټرکونو بار شپږ قوي توپونه هم شامل دي او زیاته کړه چې اروپایي مشران هر څه د دې لپاره کوي چې یوازې اوکراین وکولای شي چې د خپل راتلونکي په اړه فیصله وکړي. ماکرون پرون د جرمني له وزیر اعظم اولاف شولتس، ایټالوي وزیر اعظم ماریو دراګي او رومانیایي ولسمشر کلاوس یوهانس سره یو ځای اوکراین ته تللی و. زلنسکي له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د بهیر په لنډولو د یې هیواد تغړیتوب ورکړي. نوموړي ویلي چې دا کار به د روسیې د بې دلیله یرغل پر وړاندې یو قوي ځواب وي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې مشران د جون پر درویشتمه او څلورویشتمه په برسلز کې پر دې موضوع خبرې وکړي. د خبرونو پای
پامیر ساحلو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په پاتې غړې کې زموږ ځنی مهم رپورټونه دادي. په کراچۍ کې د پرونیو زمینی انتخاباتو پر مهال په نښتو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. بشپړ رپورټ فلرو. د قبایلي سیمو سیاستوالانو او فعالانو تر یوې جرګې وروسته ویلي چې په خیبر پښتونخوا د ورګړېدو پر وخت ورسره د شو ژمنو پوره کېدو لپاره تحریک پیلوي.
د انزمام چې کوم خمخو هغه موږ له سرګند نشولو د موږ نه خو یو د سینټ مراعات وغستل شو. د قومي اسمبلی سیټونو کې کمای وشول.
په تیرو ورځو کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د پوز د ویان جنرال بابر افتخار ترمنس د بیانونو تبادله د سخ کارندوی کوي. د دې پښتنې جواب هم درکو. د خیبر پښتونخوا د مالی وزیر ویلي د ټولو سیاسي ګوندونو یو جرګه جوړوي چې له وفاقه د صوبې د برېښنا د ګټې لسګونه ربه روپۍ واخلي. د خیبر پښتونخوا حکومت په تیرو کلونو کې پرمختیايي بودیجه په بشپړه توګه نه ده کارولې. شنون کې وایي د دې بیلابیل لاملونه او تاثیرات دي.
دا ډیولپمنټ بجټ کې لاس شي دی په توګه ته ترخې اتي کارونه دي چې زمون په هلکه کې درې دی بجلی ګریډونه منځو شي دي خو د ځمکې نیګوسییشن روان دي.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړې کې. په کراچۍ کې پروند د قومي سملۍ د 230 حلقې پر څوکۍ د زمینی انتخاباتو پر مهال د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ډلو ترمنس په نښتو کې یو کس وژل شوی او 12 ژوبل دي. پولیس وایي په ژوبلو کې د صوبایي سملۍ پخوانی غړی او د پاک سرزمین ګوند سیاستوال افتخار عالم هم شامل دي. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه د پولیسو مشر ته امر کړی دی چې د تاوتریخوالي په پیښو کې د ککړو کسانو ضد کاروایی وکړي. هلته نارسمی او غیر حتمی نتیجې خی چې د متحده قومي موومنت پاکستان نوماند قومي سملی څوکۍ ګټلې ده. خو د تحریک لبیک پاکستان مشر بیگا په خبري غونډه کې تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلي شوی او نتیجې نه مانی. تفصیل د نیاز علي په رپورت کې.
د کراچۍ په کورنګي سیمه کې د قومي سملی ان او 230 په څوکۍ د زمینی انتخاباتو لپاره د جون په 14 نیټه اوټونه واچولې شو. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه متحده قومي موومنت دغه څوکۍ په 15 اوټونو کامیابی ترلاسه کړې ده. د سن صوبایي الیکشن کمیشن ندیم حیدر بیگا د جون په 14 د شپې خبریالانو سره په خبرو کې وویل
محمد ابوبکر صاحب متحده قومي موومنت پاکستان کې
دی وایي چې د ایم کیو ایم محمد ابوبکر لس زرا شپک سوا او دریت یا اوټونه اخستی او کامیاب شوی او د ټیل پی شهزاد شهباز لس زرا شپک سوا او اتل سوټونه اخستی او په دویم نمبر راغلی. د قومي سملای د دې څوکۍ لپاره 15 امیدوارانو برخه اخستی. په زمینی ټاکنو کې د سیمې یوازې 8.32% خلکو خپل ووټ کارولې دي. بلخوا بیا د تحریک لبیک مشر صاد رضوی بیگا د شپې په کراچۍ کې یو خبری غونډه وکړه او ویل چې منګ دا نتیجه نه منو. اوټونه دې سر دوباره وشمیرلې شي. منګ په دې څوکۍ ګټه ترلاسه کړې وا خو زمونږ سره غلطي شوی. د ټاکنو په محل د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو پلویانو ترمنځ وخت په وخت په انخطو کې یو تن وجلې شوی او 12 نور ټپیان شوی دي. په انخطو کې د سیاسي ګوندونو پلویانو وسله هم کارولې. د جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول د دې خبرې پخله کړې چې وجلې شوې سیف الدین کلیم د لانډي سیمه څخه جنا روغتون ته په مړ حالت کې راوړې شوې وو چې بسري ګولې لګېدلې وي. هغه زیاته کړې چې دولس ټپیان هم روغتون ته راوړې شوې وو چې د بدن په بیالابیالو برخو یې مرمۍ یا ګولې لګېدلې دي. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې د سنې سملۍ پخوانی غړی او د پی ایس پی مرکزي مخکښ افتخار علم هم په دغه نښتو کې په ډزو ټپي شوی چې بیا د کراچۍ یو شخصي لیاقت روغتون ته وړې شوی او اوس هم د درملنې لاندې دی. بلخوا د سن وزیر اعلی مراد علي شاه بیا د دغه پیښو نوټس اخیستې او د پولیسو مشر غلام نبی میمن څخه یې راپور غوښتې او د پولیسو مشر ته یې هدایت ورکړې چې چا ته اجازه ورنه کړي چې قانون په خپل لاس کې واخلي او هر څوک چې د ټاکنو په وخت ګډوډي راولي باید زر تر زره ونیول شي. د پاک سرزمین ګوند مرستیال مشر انیس قایم خانی د خبریالانو سره په خبرو کې دا وکړي چې د زمینی ټاکنو په مهال د ګوند په مشرانو، پلویانو او په دفترونو یې بریدونه شوي دي. د دوی یو کارکوونکي وجلې شوي دي. دی وایي چې زمون څومره هم ټپیان شوي پلویان دي، زمون یو کارکون په ډزو وجلې شوي، موږ به د دوی قاتلان ونه بخو. د قاتلانو او د کارکوونکو په ضد په تشدد کې د ککړو کسانو په ضد به د ترهګرۍ مقدمې درج کوو. بلخوا تحریک لبیک پاکستان په پی ایس پی د ډزو تھوڑ لگولے او ویلی دی چې پی ایس پی د دوی یو شمیر کارکونکو په ډزو ټپیان کړی دي. په کراچۍ کې د دې ټاکنو په اړه د پاکستان تحریک انصاف د سن مشر علي حیدر زیدی په خپل یو ټویټ کې ویلی دي چې د ان 240 کې تشدد دیدل د افسوس خبره ده. یو ځل بیا قانون نافذ کونکو ادارې په پر امنه انتخاباتو کې ناکامه شوي او الیکشن کمیشن یو ځل بیا خپل نااهلی ښکاره کړي. یاد حلقه ان 240 دغه څوکۍ د ایم کیو ایم پاکستان سره تعلق لرونکو اقبال محمد علی خان په مړینه خالی شوی وه او اوس په دغه څوکۍ د ګټلو لپاره د 15 کاندیدانو ترمنځ مقابله وه. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خپرونه د سهار لنه د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 620، پر شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15250 کلو ہرٹز. که انٹرنیٹ تلاس رسے لرے نو پا مشال ٹکے کام کے ہم زمان پروگرامونا پا جواندے او سبت شوی بنا موجود تھی. د قبایلی سیمو سیاسي مشرانو فعالانو پروند پیښور د خبريالانو په مرکز کې یو جرګه وکړه چې پکې په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګډېدو وروسته پر ستونزو خبرې وکړي. د جرګې یو ګډونوال او د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل اپریدی مشال لړیو ته ویل څلور کاله مخکې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډېدې نو ورسره ژمنه شوې وه چې د قومي مالیاتي کمیشن له پیسو څخه به 3% قبایلي ضلعو ته ورکوي، خو دا تروسه نه ده شوی. نوموړي ویل همداراز انتخاباتي کمیشن پریکړه کړې چې په قومي سملې کې د قبایلو څوکۍ کم کړي. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف یو سیاستوال بیا وایي د جورګي یو شمیر غوښتنې سمې دي، خو د قومي مالیاتي کمیشن پر موضوع سیاست روان دی. نور تفصیل د فرهاد شینوارینه.
د جون په 14 نیټه په پیښور پریس کلب کې د ګرینډ قبایلی جرګې په نوم غونډې نه پس د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو په وخت چې ورسره کومې وعدې شوې وي هغه پوره نه کړل شوې.
خبره دا شوې وه چې په هغه کې د 1000 ارب روپو پیکیج اعلان شوی و، نفسي وار کې 3% هغه شوې وه. د کالجز، یونیورسټو، د میڈیکل کالجونو، د سکولونو، یو ان غټ نیٹ ورک هغه 40,000 نوکرو اعلان شوی او پکې او داسې ډېرې خبرې وي چې دغه سبې په علاقه کې یو نوې دور شروع کده او تر کې یو نوې غزب کده. د انزمام چې کم خم خو هغه مونږ لر سرګند نشولو او د سر تجهیز کمیټې کې د خبرې اعلان شوی او جی قبایلو نه مراعات اخلو نه بلکې ورکو به، لہذا د مونږ نه خو یو د سینټ مراعات وغستل شو. د قومي اسمبلی سیټونو کې کمای وشول باوجود دی غیر چې د 10 سال ترانزیشن پیریډ او په 10 سال پورې به مونږ نه د مراعات نه کمیږي. لکه خو د بدقسمتۍ نه اغه هم کم کړو. نن په دا جرګه په دغ بنیاد ضرورت پیښ شول چې مونږ د غټولو خبرو بیا ملاتړ وکړو او یو نوی تحریک او داسې خبره آغاز وکړو چې د کومه پر د حقوق مونږ ته نه ملو شي. سرتاجزګیز کمیټې په سفارښت باندې صحیح عمل درآمد نه وي شوی تر
هغه پورې موږ د تحریک چلو لکه او د کومي سټونو کې هیڅ قسمه کمی نه منو. بل دای چې صوبایي حلقه بندي چې دی هغه بالکل په غیر فطري انداز باندې روان دي، د کومونا تقسیم دوتا ځان نه ورکو لکه.
په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي محمد شفیق پردی وویل چې د دغه قبایلی جرګې ځنې غوښتنې جایز دي چې د کامی اسمبلی سیټونه زیاتول غواړي او صوبایي حلقه بندیونه غلطۍ وستل غواړي، خو په ان اف سی ایوارډ او فاټا انضمام باندې سیاست کوي او دې سره اتفاق نه لري، ځکه د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډي دو سره با قبایلی ولستا ډېر ګټې ورسي.
ضروری خبره خو بنیادی دا ده چې اول مردم شماری وشي، ځکه چې د قبایلو آبادی ډېره زیاته شوې ده، نو بیا کېدای شي چې دغه مسائل چې کم لکه د خیبر دپاره یو قومي اسمبلی ممبر انتخاب دی چې دا دوه شي، او دې سره سره چې کمې صوبایي حلقه بندې شوې دي هغې کې ډېرې غلطیانې دي، نو په دې کې اعتراضات به جمع کیږي. الیکشن کمیشن ټیم ورکړې دی، هغې د پاره مشاورت وو، خو کومه چې د ان اف سی خبره کیږي په دې باندې صرف ټولې سیاسي پارټۍ خپل سیاست کوي. په ان اف سی وارډ باندې سیاست روان دی، بس دا صفه خبره ده چې په مرکز کې د دوی حکومت دی. قبایل ډېر خوددار خلک دي، غیرتمند دي، مونږ د چانه په سوال پیسې نه غواړو، مونږ خپل حق غواړو چې په ان اف سی وارډ کې د رګبې او د آبادۍ په لحاظ سره د 3% نه زمونږ شیر زیات کیږي، نو مونږ ته خپل شیر راکی.
د 25م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او د سره د پخوانی فاټا د کمی اسمبلی 12 سیټونو شمیره شپږو ته راټیټه شوې او په سینټ کې 8 سیټونه ختم شوې، یعنی د پخوانی فاټا د کمی اسمبلی 12 غړو به 8 سینټران منتخب کول، خو اوس دا مخصوص کوټا نه لري. د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا ویلي چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې نو قبایلی ضلعو ته نمائندګي ورکړي او دا مهال د دغو ضلعو نیغ په نیغه د ووټ په ذریعه منتخب شوي 14 غړي، 4 ښځینه غړي چې په مخصوصو نشستونو منتخب شوي، او یو تن په اقلیتي سیټ باندې نمائندګي کوي. قبایلی ضلعو ته د عدالت او پولیسو نظام غځولی او د پرمختیا کارونو وعده به ورسره پوره کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د پوز ویان جنرال بابر افتخار ترمنس یو ځل بیا بیانونه تبادله شوې دي. عمران خان دا وکوي چې د اوسنی ائتلافي حکومت ګوندونو د امریکا په وینا د اپریل په 10مه د عدم اعتماد تحریک له لارې له دندې ګوښه کړ، خو هغو ګوندونو امریکا په بیا بیا دا تور رد کړی دی. عمران خان چې وزیر اعظم و، نو د مارچ په پای کې د ملي امنیت غونډه ور بللې وه چې پکې د پوز مشران هم شامل ول. نوموړي داوا کوي کړي وا چې په هغه غونډه کې پوځي مشرانو هم د امریکایي سازش خبره منلې وه، خو پوز هغه مال سپیناوي کړو چې په غونډه کې داسې خبره نه وه شوې. تر یو وخته دا موضوع سړه وه چې اوس بیا ګرمه شوې. د پوز ویان جنرال افتخار د جون پر 14مه د پاکستان د اردو ژبې دنیا نیوز ټلویزیون ته ویل چې د ملي امنیت په غونډه کې پوځي مشرانو په ښکاره ویلي ول چې د عمران خان د حکومت پر ضد د امریکایي سازش هیڅ ثبوت نشته. خان تر دې یوه ورځ وروسته په ځواب کې ویل د پوز اماړیکو دفتر یعنی آی اس پی آر به په دې اړه فیصله نشي کولی، بلکې دا کار د هیواد د مشر قاضي دی. خو پر همغه ورځ جنرال افتخار بیا ویل چې هغه سرګندونې د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړې وي. عبدالله کاکړ پر دې موضوع په اسلام آباد کې د خیبر نیوز ټلویزیون له مدیر حسن خان سره خبرې کړې دي او ورڅخه پوښتلې چې د تحریک انصاف د مشر او پوځي چارواکو ترمنځ د بیانونو د تبادله ولې پیل شوې.
تاسو ته پته ده بیان شروع د هغه نه شو چې پخوانی وزیر داخله شیخ رشید چې کوم هغه یو ټلویزیون انټرویو کې دا خبره وکړه، ما هغه خبره چې دا غوږ ځړه کوم هغه تکرار کړه چې یاره کوم د نېشنل سکیورټي میټینګ شو په دا موبایل نه خاط چې کوم په دې باندې سره کوم پاره کې چې څونه سرویسز چې شو یا د سکیورټي کوم نمائندګانو هغه په هغه ټیم کې دې سره په دا شو چې یاره لکه کوم چې د حکومت بیان یې دا چې یاره یا دا سازش دی یا مداخلت دی په دې حوالے سره. د دې نه پس بیا هم هغه ټلویزیون چې کوم دی رابطه کړې وه د پاکستان د فوج کوم ویان دی جنرال خار هغه بیا ما غا تکرار کړل چې یو وار بیا مونږ دا خبره کوو چې مونږ د طرفه هیڅ قسمه داسې یو سرویس چې کوم په دې باندې دا نه کړې مونږه انټیلیجنس بیس چې کوم انفو ټو هغه مو ورکړو او مونږ دې حواله سره دا بیانیا د مداخله ته بیانیا یا د سازش ته بیانیا چې کوم دې سره دا غلطه ده چې دا ویل کیږي چې کنه یاره سرویس چې بیا ایئر فورس چې بیا نیول چې بیا آرمی چې بیا
سوال دا دی د فوج دا سی په وار وار باندې دی وضاحت کول خپل د پاکستان په سیاست کې د مداخلت په معنی خو نه ده
زمان رائے اخل نوغا دا دا چیر لکا فوج دا ویان دا طرف پا دے باندے دا سے بلانٹ راتلل چی کم دے ما پا خیال چی دے او ایٹ کلے ونو خب آوا چی لکا دے نوی کلے نو خب آوا لکا او ٹیم کی توستا بتا دا چی دا عمران خان حکومت راگے نو دا فوج دا ترجمان دا طرف پا جو خبر راگلے وا چی یارا ملک اکانومی چی کم دا پا غی کی امپرومنٹ رازی شبا شریف حکومت راگے نو کتا سو تا یادی نو بیان ناگے چی دا ڈالر قیمت چی کم دے آگا پخکتی دا دو باندے دے فوج لا یا د فوج ترجمان لا داسې قسمه بیانات نه دی ورکول پکار ځکه دا ډیفینیټلی په پولیټیکل ډومین کې دارا دي په سیاسي
دغه کې اسن خان سره پښتنه کومه چې فوج به ولی بار بار دې ته مجبور سي چې دای په یعنی کوم سیاسي چوکاټ ته پاغي کې یا په سیاسي چارو کې بیان ورکي
پاکستان چې کوم عسکري قیادت ته نو هیستوریکلی په سیاست کې دی لا سوخنم کړی دی دا سپټه خبره نه ده دوی وخت په وخت چې کوم دی لکه بلکې دا یو قسم ل خپل حق ګڼل دي چې را مونږ ډیر زیات پویګو او مونږ د عمل کوم سم وی شو او مونږ ډیر ایجوکیټډ هم یو زه مونږ ډیر ټریننګ هم شوی دی لکه کته اکانومي باندې دی په سکیورټي باندې دی فورن پالیسی کوم دی دا غراغلی دی انټرنل سکیورټي کوم چې کوم دی دا کړی بلکې دې هدا پوره چې پاس ادارو هغه مشري چې کوم دا هغه تخپل یو قسم ل دغه ګڼل دي لکه نېشنل سکیورټي وګڼې دا چې کوم دی واپ دا راغلی دی دی راغلی دی کدا سي ته نورو ادارو نو فوج ته دا شي چې کوم دی
پاکستان هم نواز شریف یا بے نظیر بھٹو اقتدار فوج لڑ کڑی اور بیا دا دوی دا فوج یا دا اسٹیبلشمنٹ خلاف سوی دی دا پوجی عمران خان سره دا اول تجربه ده چې دوی دا وای چې یاره ز فوج لری کولو کې هغه یو کومک کړی دی نو د دې پر فوج باندې کم تنقید دی په اشارو کې نایو په طریقہ نو آیا دوی به هغه سی سی لکه څنګه چې بیا نواز شریف او آصف زرداری یو وخت کې شو وي چې دوی د فوج به یو خبره نه منو او میثاق جمهوریت کړی نو عمران خان هم بیا د پاره داسي او فوج په اشاره باندې په سیاسي معاملاتو کې دغه مداخله به ونه مني کنه دا تاسو ته ارزش کاری
عمران خان چې کوم دې په دغه لار باندې کافی حد پورې تللی دی هغه کافی حد پورې د دې خبرې چې کوم دې که تو غره هغه د فوج لیډرشپ په سیاست کې د مداخلت بالکل خلاف دی او داسې لکه څنګه چې آصف علي زرداری یا بنظیر بھٹو صاحب یا که تو غره دغه شانتي نواز شریف یا د پاکستان مسلم لیگ قیادت چې کوم دې دا دی خو یو شی یره بیا هم زمونږ کېږي لکه چې پولیټیکل انالیست ته زه خبره کوم چې د فوج د سیاسي دغه کې مداخلت چې یاد دوی هغه پولیټیکل مینجمنٹ چې موږ ته وایو هغه تم داسې دی چې رستم د سیاسي جماعتونو دم پته لګی چې د دوی دغه د ځان سره په کار کې مطلب دا دی چې دا سره کامیابی چې کوم دی بیا حاصل دي شي نو دا وجه ده چې د فوج غیګه چې کوم دی که هر څونه مخالفت وکړي خو د الیکشن په وخت کې مختلف سیاسي جماعتونو چې کوم دی بیا دغه داسې اوټرایټلی ریجیکټ کړي نه
د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د پوز ویان جنرال بابر افتخار ترمنځ د روستیو بیانونو تبادله پاړه مو له خبريال او شنن کې حسن خان سره د عبدالله کاکړ مرکه اوریده د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وایي د صوبې د سیاسي ګوندونو ډلو یو جرګه جوړوي چې له وفاق سره خبرې وکړي او د صوبې د بجلی د ګټې سباندې یو شپږ تر روپۍ ورسخه واخلي نو وړي د جون په 14 په پیښور کې ویل کدا پیسې په لاس ورشي نو د صوبې یو شمیر پرمختیاي پروژې به مکمل کړي شنن کې وایي تحریک انصاف ګوند له 2013 کال څخه د روان کال تر اپریل په مرکز کې واکمنونو باید صوبایي حکومت ورسخه هغه وخت د برېښنا د ګټې پیسې اخیستې وای شاهنواز ترکزی معلومات راکوي
د خیبر پختونخوا وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه وای وفاقي حکومت ته د بجلی بقای شوی روپی دوی ته ورکړي چې دوی ور باندې په صوبه کې ترقیاتي کارونه وکړي. سکل د خیبر پختونخوا حکومت له خوا وړاندې شوی بجټ دستاویزونه کې دوی خودلی 1.9 کروڑ روپی وفاقي حکومت ته یوازې د بجلی د ګټې په لړ کې بقایا ګانې دي. د جون په 14 پیښور کې د یو پریس کانفرنس ته په خپله وینا کې تیمور سلیم جګړه زیاته کړې دوی کله هم د بجلی ترڅنګ په نورو عوامي منصوبو سیاست نه کوي بلکه غوښتلی دي د صوبی نور سیاسي ډلې دي د دوی سره د بجلی د بقای روپو خستو د پاره ملګرتیا وکړي.
تو اگر پروفیٹ ہے اور اس کی اگریمنٹ
دے وای چې کومه ګټه دا موهیته شوی ته چې یو اشاریه یو روپی به په یو یونټ او 15% به په ټیکس کې دوی ته ورکوي. نو لکه څنګه چې آی پی پی ته هر میاش پیسې ورکوي صوبی ته هم ورکړي شي دا پیسې خو په خطر کې دي خدا به خامخا اخلو.
یہ پیسے ابھی ایٹ رسک ہے اس کے لیے ہم لڑیں گے.
آی پی پی معنا آزاد بجلی پیدا کون کې هغه خلک چې د نور اوبو هوا او یا د کوم بل ځای نه بجلی پیدا کوي او په حکومت خرڅوي. د جون په شلمه 2020 کې هم تیمور سلیم جګړه ویلو لبد مرغه وفاقي حکومت صوبی ته خپل د بجلی د ګټ بقایا پوره روپی نه ورکوي. جګړه ویلو د دوی د وفاقي حکومت سره خبره شوی هر میاشت په ورته 3 ارب روپی د بقایاګانو قسط ورکوي خو داسې هم نه کیږي. البته څه میاشتو کې ورته پیسې میلاو شوي خو بیا بندې شوي. د ایکسپرس ټریبیون د 2020 د اگست 14 د یو خبر تر مخې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا صوبی حکومت ته د بجلی د ګټې 10 ارب روپو کې اولنی قسط 25 ارب روپۍ په جون 2018 کې ورکړی و. د صوبی او وفاق ترمنځ معاهده کې ویل شوي نور قسطونه به 15 ارب روپۍ ورکیږي خو په 2018 کې 15 ارب او 60 کروڑ روپۍ ورکړې وې. نن وختونه دغه بقایاګانې د 1.2 ارب روپو نه زیاتې پاتې وي. تیمور سلیم جګړه وای سیاسي ګوندونه دي د دوی سره د سیاست نه بالاتر د بجلی د ګټې په خستو کې مرسته وکړي. نو آیا سیاسي ډلې به ورسره مرستي وکړي؟ صحافي او تجزیه کار طارق افق دغه پوښتنه د جون په 14 داسې ځواب کړه.
نو دا مطالبه خو د هغې په خپل ځای باندې بالکل برحقه ده خو بل بیا سوال دا وچتېږي چې آیا په کم 4 کاله د دې حکومت په مرکز کې مو په صوبه کې مو نو دې دا مرکز سره چې کیندې خبره ولې نه کړې چې حالت عمران خان جاګه خپل د سیاسي صدا زما چې کوم دی یو بیس کیمپ دی. نو بیا هغه صوبې د پاره چې کیندې سره دا زیاتې او غیر خپل منافنه ورکول یا غیر خپل حق نه ورکول نو دا میو زیاتې دی. د دې زیاتې چې کوم دی خطرې کې سره ما خیال دی چې معاملې چې کیندې خطرې کې سره اوچته کړي ونه غالبا دا وو چې صوبې ته خپل حق ملو شي وي.
جګړه د دغه پریس کانفرنس په دوران ویلي د تیر حکومتونو په شان به دوی هم د بجلی د دغه بقایګانو د خستو د پاره د سیاسي ډلو یو جرګه راغواړي چې د وفاقي حکومت سره خبرې وکړي د بجلی د ګټې بقایاګانې دې ورته ورکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا د خبرونې په لومړۍ نیمای کې مو ریپورتونه واوریدل. په دویمه نیمای کې هم موږ تاسو لپاره ریپورتونه چمتو کړي دي. هغه باورې خو د مشال ریډیو اونیزې خبرونې هم اوریدل شي. له د یوې بجې په خبرونه کې د هارون باچا هنري ګړې پروګرام چې پرون تاسې په ژوندې بڼه اوریدلی وو په تکراری توګه یې اوریدلی شي. د دې ترڅنګ نن بله مهمه اونیزه خبرونه چې د ځوانانو غږ خبرونه ده چې سره له مومن به تاسو ته وړاندې کوي. هغه وي د 4 بجو نه پیلېږي تر 5 بجو پورې په فیسبوک لایف باندې تاسو د پراګ لا سټوډیو نه کتلې هم شي. اوریدونکو کتا سو تر اوسه زمونږ د یوټیوب پاڼه نوی خوخه کړی نو همدای وخت سمارټ فون ته ورنږدې شي یا د خپل کمپیوټر کیبورډ ته www.youtube.com ته ورشي. ولته مشال لډیو پیدا کیم ASHALRADIO او زمونږ ویډیوي ریپورتونه هلته پراته دي تاسو یې کتلې شي. لا یوې د می وروسته به هم در سره د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هرس پمشال راډیوی مجله کې ما مشال رادیو ته وګي درنګ ساتلا په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکې دي. تاسو به د خبرونو لنډي زاوري خو د خبرونې په دوه منی مای کې مهم رپورټونه را سره دی. یو پکې دا چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل پر نړیوال ټولنه غږ کړی چې له طالبانو سره په خبرو کې د ورته پزغر د وای چې د نجونو د تعلیم له حق دی نه تیریږي. 12:30 بجې شوې دي. د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډي زاوري
په کراچۍ کې د قومي اسمبلی د 240مې حلقې د زمینی انتخاباتو پر مهال د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د پلویانو ترمنځ په نښتو کې یو کس وژل شوی او 12 ژوبل دي. پولیسو بیګار رسنیو ته ویل چې په ژوبلو کې د صوبایي اسمبلی په خوانی غړی او د پاک سرزمین ګوند سیاستوال افتخار عالم هم شامل دی. د کراچۍ د جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول بیګار رسنیو ته وویل د یو کس مړی وروړل شوی او ژوبل کسان په مرمۍ لګیدلی دي چې درملنه یې روانه ده. هلته د سند اعلی وزیر مراد علي شاه پولیسو ته امر کړی دی چې په تاوتریخوالي کې د ککړو کسانو اقدامات وکړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د تیلو د بیو زیاتېدو پر ضد د جون پر 19 د احتجاجونو اعلان کړی دی. نوموړي بیګام اخستن پر خپل رسمي ټویټر په ویډیو بیان کې ویلي دي چې د تیلو په نرخونو کې لوی زیاتوالی به د ټولنې د ټولو طبقو په ځانګړي ډول مزدورانو، بزګرانو او تنخوا اخیستونکو لپاره د سختو مشکلاتو لامل شي. د پاکستان ائتلافي حکومت د عمران خان د سرګندونو په خبرګون څه نه دی ویلي، خو وزیر اعظم شهباز شریف پرون د تیلو بیو تر لوړېدو وروسته پر ټویټر په بیان کې ویلي ول چې د ولس له مشکلاتو خبر دی او له دې پرته ورسره بل لار نه و. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زلنسکی سره تر لیدو وروسته ویلي دي چې د هغو څلورو اروپایي هیوادونو مشران چې پرون کیف ته تللي ول، په اروپایي ټولنې د ورګډېدو لپاره د هغه هیواد د سمدستي نوماندۍ د حیثیت ملاتړ کوي. ماکرون پرون په کیف کې له زلنسکی او د جرمني، ایټالیا او رومانیا له مشرانو سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې فرانسه به اوکراین ته د وسلو د لیږد بهیر چټک کړي چې د هغه هیواد ځواکونه د روسیې یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړی شي. نوموړي ویل په وسلو کې په ټرکونو بار شپږ قوي توپونه هم شامل دي او زیاته کړه چې اروپایي مشران هر څه د دې لپاره کوي چې یوازې اوکراین وکولی شي چې د خپلې راتلونکي په اړه فیصله وکړي.
امیر ساحلو چې د خبرنو لنډیسې دراوراو ورېدونکو که وخت لري را سره پات شي، ځکه په دیني مای کې هم مهم رپورټونه لرو. دا رپورت هوستر ته خبرو چې د ترکستان اسلامي ګوند چې القاعده او طالبانو ته نږدې بلل کیږي، د خپل مشر عبدالحق ترکستانی یو ویډیو خبره کړې چې پکې ښکاري چې نوموړی په افغانستان کې دی. د امریکا لانګ وار ژورنال پرون په ځانګړي رپورت کې ویلي چې هغه ګوند ویډیو د مې په نیمای کې خبره کړې چې پکې ترکستان په افغانستان کې کوچنی اختر لمانځي. لانګ وار ژورنال د ترهګرۍ پر ضد د نړیوالې جګړې په اړه لیکنې او څېړنې خپروي. وایي دوه امریکایي چارواکو هم تایید کړی چې د ترکستان اسلامي ګوند مشر د افغانستان په شمال کې دی. د ترکستان اسلامي ګوند پخوانی نوم د ختیس ترکستان اسلامي غورزنګ و چې امریکایي د ترهګری ډلې په توګه پیژني. د طالبانو حکومت ته لانګ وار ژورنال لیکنې په اړه سندي ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ ترهګری ډلې کارولو ته نه پرېږدي. اسمت سروان معلومات راکوي.
د لانګوار ژورنال خبرونه د راپور لمخې د ترکستان د اسلامي ګوند لوري له خبرې شوی ویډیو سره سم ترکستاني د خپل ملګرو سره په افغانستان کې اختر لمانځي. په دې ویډیو کې د عبدالحق ترکستاني ترڅنګ عبدالسلام ال ترکستاني چې د ترکستان د اسلامي ګوند یو بل مهم مشر دی لیدل کیږي. دا په داسې حال کې چې طالبان وایي بهرانيانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې فعالیت وکړي. لنګوار خبرونه وی عبدالحق ترکستانی د خپل دلیل نورو مهمو مشانو سره یو ځای اوس د افغانستان په شمال کې میشته. د امریکا د استخباراتو دوه چارواکي چې لدی ویډیو خبرو وی چې خبره شوی ویډیو هم د افغانستان په شمال کې ثبت شوی دی. خبريال او د سیاسي چارو شنونکو سمی یوسف زای د ترکستان اسلامي ګوند په اړه وی چې دا ډله د شوروي خلاف د افغانستان د جهاد په کلونو کې افغانستان ته راغله او د طالبانو د لوبړي حکومت له پرزیدو وروسته وزیرستان ته ولېشته ده.
د طالبانو د رژیم لومړی رژیم د نسکوریو نوروسته وزیرستان ته ولاړو. بیا غلطه د دوی مشر حسن مخصوم غالبا نومیدو هغه غلطه وو وجل شو. دوی یو د مسلمانانو تر کوم ظلم کیږي په چین کې د هغه پر مقابل د طالبانو د روان د دغه حکومت قائمیدونه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوی دی.
سمی یوسف زایوی وروسته لدی چې د پاکستان پوز په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړل. د ترکستان اسلامي ګوند خپل اکثره جنگي کسان افغانستان ته بیول، خو یو شمېر غړي چې عادي کسان دي لا هم په پاکستان کې د افغانانو په نوم ژوند کوي. په وروستیو کلونو کې د دلیل افغانستان ګڼ شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړې. په دغو ویډیوګانو کې ماشومان هم لیدل کېږي چې له طالبانو سره یو ځای په کمپونو کې پوځي روزنه ورکول کېږي.
د اسمت ساروان رپورټ ما اوریده. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې له طالبانو سره په خبرو کې د ورته په زغرده ووایي چې د نجونو د تعلیم له حقه نه تیریږي. هغه سازمان د غوښتنه پرون پر داسې مهال کړی چې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې د افغان ښځو د زده کړو او د کار حق ومني. طالبان وایي په شرعي چوکاټ کې ښځو ته د کار اجازه ورکوي، خو د چوکاټ وضاحت نه کوي. طالبان هم در ازوایی تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پړه پر تګلارې کار ته دوام ورکړي. یو وار بیا اسمت سروان.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره په هر راس خبرو کې د نجونو د تعلیم حق د نه معاملې وړ اعلان کړي. دا سازمان وایي زده کړې د بشر یو اساسي حق دی او طالبان مکلف دي چې دا حق ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو اوسنۍ پالیسي له تبعیزه ډکه، نامنصفانه او د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له نړیوالې ټولنې غواړي له طالب مشانو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم د حق موضوع سره کرښه وګرځوي او طالبان باید بې ځنډه ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو د تیر کال په اگست کې د نجونو ښوونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا سره لدی چې ګڼ شمېر افغانانو او همدارس نړیوالو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو د اساسي حق ورکړي، خو دوی نه یوازې ښځې له کار کولو منع کړي بلکې نجونې هم نه پرېږدي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. ماریا تورپیکی چې د افغان شزو د حقونو لپاره هلی ځلی کوي وایي د نړیوال ټولنې له لوري فشار مرسته کولای شي چې طالبان د زده کړو په شمول د شزو حقونو ته غاړه کشيشتي.
طالبان وایي چې نړیوال باید موږ په رسمیت وپیژني، یعنی دا هغه مهمه موضوع ده، یعنی دا تر ټولو ستر فشار ده، ولې طالب اوس هم نه قانع کیږي. تر دې بل غټ فشار نشته ده. او بل مهمه مسله دا ده یو ضرب لاجل دی ورته تعین کی، دا خو ډیره بده خبره ده چې ټول نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد هیواد ده چې میرمنې د ټولنې بالکل غړي نه غړي.
د شزو او نجونو د حقونو خلاف د طالبانو اقداماتو ته پکتو ورمه ورځ د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی د بشری حقوقو شورا په 15مه غونډه کې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري لښ پژم ټولګي پورته د نجونو د شونځیو د بندیدو لکهبل یو میلیون او یو لک نجونې لزدکرو به برخه شي ودی.
د مشال تر سنگوسه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
د خبر پښتونخوا حکومت د 2022 د شمالي کال په بجټ کې د پرمختیاي چارو لپاره د 400 روپو بیلول وړاندیز کړی دی، خو د پاکستان تحریک انصاف صوبای حکومت په تیرو 15 کلونو کې په پرله پسې ډول خپل پرمختیاي بجټ پوره نه دی کارولی او د 2019 مالی کال د پرمختیاي بودیجې شاوخوا نیمایي نه ولګولې. د دې څو وجوهات دی او د پرمختیاي بودیجې نه کارول څه اغیز لري؟ فرخنده اسد ځواب راکوي.
د خیبر پختونخوا د منصوبه بندي او پرمختګ د محکمې د یو وروستي راپور لمخې په 2019 او 2020 مالی کال بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 319 روپۍ مختص شوې وي، چې پکې 15 روپۍ په بندوبستي ضلعو او 6 روپۍ په قبایلي ضلعو کې لګول شوې دي او په دغه کال نږدې 50% د ترقیاتي کارونو بجټ نه دی خرچ شوی. د سرکاري شمیرو تر بخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت په تیرو پنځو کلونو کې پر لپسې خپل پرمختیايي بجټ په پوره ډول نه دی استعمال کړی. دا چې د حکومت نه بجټ ولې لابس شي یا خرج نشي او د دې سب وجوهات کې دی شي پاړې د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د جون پشپاړسمه مشال ریډیو ته وایي.
مطلب دا وی چې څنګه فیصله کړل په نو دا یو هیستوریکل لاپ ته کنه د دې مطلب دا دی چې دې دا پیسې خرج نه کړي. بجټ دوه قسم دي کنه یو ډیولپمنټ بجټ دی یو وی ایکسپینډیچر. دا ډیولپمنټ بجټ کله لاپ شي دی مطلب ته ترخیاتي کارونه دي چې منصوبه نه جوړ شي او پیسې واپس کړي حکومت ته او دا د ایکسپینډیچر یعنی اجازه طرف ته بجټ دی دا مطلب دی چې محکمو چې په خپل ځان باندې کوم پیسې خرج کولې هغه واپس کړي او هغه لاپ شي یعنی هغه دی ونه لګولې.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د جون په 14مه د بجټ وړاندې کولو وروسته پر خپل فیسبوک پاڼه د بجټ مهم تفصيلات وړاندې کړل. د دغه تر مخه د سوبي ټول سالانه بجټ 1.2 اربع روپۍ دی چې پکې 1.4 اربع روپۍ د ترقیاتي کارونو بجټ مختص شوی.
400 اربع روپۍ څخه زیاده ډیولپمنټ بجټ جسمه 375 اربع روپۍ فنډډ.
د پیپلز ګوند د صوبایي سملای غړي احمد کریم کندی د جون پر 14مه مشال ریډیو توای د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت نه زیاتره وخت ترقیاتي بجټ لابس شوی دی.
حکومت ناکامی اور گورنس ناکامی یعنی امید ہے ہر پروجیکٹ کو پروجیکٹ قتل غواڑی کی کم لکھے پیسے نہ دلے کے ذریعے بولے نہ خاص کر در بمون کا بھائی اضلاع کی کم نے یہ پیسے ہو جاتے غواڑی پر دید مطلب ماں پل دا سالے کی 20-25 اربع روپے اندر زیادہ نشی لگا ہو رہے ہیں پیسے کم نے کنا دی میکنزم دا دی گورنس سسٹم حال تا دمرا زیادہ اثر انداز نہ دے یا تم اکثر ڈیولپمنٹ کی داتی ہو شکر کہ پروجیکٹ کی کم نے ماس کر داتی پروجیکٹ نہ دیجے کا کر دام میں کر پانی دام جائن پروجیکٹ کی چتا لینڈ ایکوزیشن مسئلہ راشی مطلب سپوز کا لگن اور کئی یا لینڈ نہ اور کئی مطلب
د خیبر پختونخوا د 2020 مالی کال د بجټ د سرکاري شمیرو تر مخه په هغه کال د ترقیاتي کارونو بجټ 315 اربع روپۍ وو خو په دغه کې نږدې 50% بجټ استعمال نشو او دغه پیسې د 2020-2023 مالی کال بجټ کې ترقیاتي کارونو ته واوښتې. خو احمد کریم کونډه وایي چې هر کال د پټرول او نورو شیانو قیمتونه لوړېږي نو د دغه سره د ترقیاتي پروژو لګښت هم زیاتېږي چې دغه صوبې تا په مجموعي توګه تاوان رسوي.
خبره دا ده چې کم تیزی سره انفلیشن روان دی، افراط زیات روان دی، یا د قیمتونو زیاتېږي. لکه د نن یو کیلومتر روډ فاست کو په تقریبا 50 ملیون کې جوړیږي، نو کېدای شي میاشت وو پس هغه شی چې کم نه په 70 ملیون کې په 70 کې جوړیږي یا 8 کروڑ کې جوړیږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ د حکومتي کمیټې مشر محمد شفیق وایي د ځینو وجوهاتو له وجې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت د پرمختیايي کارونو بجټ پوره خرج نه کړی شو.
دا خبرم دا چې کم پروجیکټونه دی لکه اوس تیر کال مونږ کما تخمینه لګولې وه په هغې کې څه میگا سکیمونه دي هغې کې مختلف داسې رکاوټونه دي لکه اوس زمونږ یو ډیګری کالج دی په باره کې منظور شوی دی خو د هغه دپاره د ځمکې د حصول اوسه پورې په دې یو کال کې مونږ هغه کیس فاینل نه شو. دلته تاسو ته پته ده چې د لینډ ریفارم لا نه دي شوي. مونږ خو صرف بس زم شوي یو هغې نه بعد په دوه درې کاله کې مونږ ته ډېر ډیپارټمنټل دغسې تکالیفو سره مخ شوي یو په معدنیاتو کې. اوس د مونږ د بجلی ګریډ به زه تا ته ووایم زمونږ په حلقه کې درې د بجلی ګریډونه منظور شوي دي خو د ځمکې نیګوسیشن روان دي چې لینډ ایکوزیشن نه وي شوی تر هغې پورې ستا ایکسپینډیچر نه کېږي ځکه چې ټولو نه اول به ته ځمکه اخلي.
د تیرو 4 کلونو د سرکاري شمیرو له مخې تر ټولو زیات بجټ لیبس د قبایلی ضلعو په ترقیاتي کارونو کې مخې ته راغلي چې هلته د پرمختیايي کارونو لپاره اعلان کړل شوی بجټ پوره نه دی استعمال شوی. قبایلی سیمې د 2013 کال په مئی میاشت کې په خیبر پختونخوا کې شامل شوې وې.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د کرهنې ادارې چارواکي وایي په پخوانیو طریقو د کښت د سمو تخمونو نه استعمال او د آب و هوا بدلون له وجې د هغې صوبې د فصلونو پیداوار کم شوی دی. کروندګر وایي له نوو طریقو خبر نه دی او ځینې نوي ماشینونه هم نشي کارولی. هلته د کرنې اداره وایي د کروندګرو روزنې ته تیاره ده. شبیر احمد جان موضوع څېړلی.
خیبر پختونخوا کې د کار کارواندی یا محکمې زراتو ډایرکټر فیلډ اپریشن حاجی محمد د جون پښ پړسم مشال لیړو ته ویل چې د زمیدارو په زړو لارو چارو کارواندا او بیا غیر معیاري تخمونه سره او خور استعمالول لروځي په صوبه کې د فصلونو پیداوار د نورو صوبو په نسبت ډیر کم دی او د سره سره موسمي بدلون هم ډیر غټ اغیز په پیداوار غورځولې دي.
زمونږ چې دلته کم غټ فصلونه دي لکه غنم دي جوار دي غنې دي او شوله ده د دې سلور ورو فصلونه چې موږونه زمونږ د پښتونخوا پیداوار کم دي. د کلایمټ چینج چې موږ ته نقصان ملاويږي هغه په غنمي ځکه چې هغه کې د بارانونو هغه پیټرن بدل شو لکه کوم وخت چې زمونږ په پښتونخوا کې عام طور د غنمو کر وخت هغه وخت باران نه نو هغه بارانونو یا مخکې راشي او یا هغه ټایم نه روسي شي زمونږ اکثریت زمکه شړې پاتې شي او د موږ ته نقصان دا وي چې کم ټیپ کې غنم په ګل باندې راشي هغه ټیپ کې بارانونو
خو بیا زمیداران وایي چې دا خیبر پښتونخوا زیاتره زمیدار نه خو د دغه نوي او جدید طریقو نه خبر دي او نه د موسمي بدلون د اثراتو نه چې د مخنیوي څه ډول کور دي. دغه ډول د زراعتو محکمه هم دوی په دې حق له د هیڅ نه خبر کړي. دا خیبر پښتونخوا د زمیدار د سازمان یو غړی محمد زیاد وایي
که زه درته ووایم نو تقریبا 95% خلک ناخبره دي. مخکې خو موږ زمیدارو د مشرانو اورېدل چې داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه خو اوس هغه وخت نه زه اوس نوې زمانه راغله دا خلکوس مونږ دا پکاله چې مونږ ته زراتو په طریقه باندې ارسو کوه غنی کرل لیکا شول کرل او کا غنم کرل چې لکه دغه تربیته شنو خبې دا شی مخنبه پرس کا باران دی یا دې ټیم کې داسې سپکار دی هغه سپکار دی یا موسم دا ګرم را روان دی دا یخ را روان دی دې فصل کم موسم خې کم خنه دی نو چې زه مې تربیته شنو ډیره بهتره خبره
هم دغه سازمان یو بل غړی بهرام خان وای چې دغه زړو طریقو او بیا موسمي بدلون زمیداری ډیر اغزمنه کړی دا
لکه موسم بدې باندې یو شانتی نه کوم موسم چې فصل د پکاري هغه شانتی پیغه ورانی شي ناغي سره جی لکه پیداوار لکه ډیر کمي جی دا شي نور کله موږ لکه دا کوه هغه شانتی بخپل ساده غږ دغه به مسکول لکه د پټیو نور لکه اوس دا غو نیوی تخمونه ور یو سیز روزی
دا چې د زراعت محکمه د زمیدارو په تربيت او دوی د نوي جديد طریقو نه د خبرو لپاره سهل زلي کوي او کنه نو د محکمې ډایرکټر فیلډ اپریشن حاجی محمد زیاتوی
اول موږ دلته تخم ورکو د تخم سره سره به موږ دیتا ټریننګونه ورکو د دوی لپاره فیلډ ایګانم کو د دوی لپاره موږ سیمینارم کو د دوی ته موږ په ټیلی پر موږ باندې میسیجز ورکو د دوی لپاره موږ بینر تیارو د دوی لپاره پمپلیټ تیارو لکه د غنمو دی د شول دی د نور پرستو دی د غنو دی په باقاعده ول موږ په اردو کې کتابچه تیاری کړی دی هغه کتابچه موږ هر ځمیدار ته ورکو چې ته په خپل باندې نشویلې ستې ستا په کور کې بستاز وین وسی څوک بوي چې دا غینه ته تپوي کې چر په دې کې کم تو خم کله کمو کرو سټی میو کرو سره کم واچو غندې بوټي موټه وی څنګه کو د بیمارې مخنه وی څنګه کو د چنجو مخنه وی څنګه کو او په کم وخت سره وکو
نو موږ د هومل چې موسمي بدلون ننګونو مخنیوي لپاره د دوی شړ نه روان دي چې داسې تخمونه تیار کړي چې د زیاتې تندې او وچکالې زغم لري او یا د فصلونو د کر وختونه بدل کړي. د زراعتو صوبایي محکمه وایي چې کاروندا په نوې طریقو کولو او پیداوار زیاتولو په غرض دوی هر ډول ماشينري زمیدار ته په نیم قیمت او دغه ډول سره او مونه هم پرایتی نرخونه ورکولو پروگرام پیل کړی دی نو باید زمیداران خپل زلو کې د دوی دفترونو سره په تماس کې وسی او دغه سہولتونو نه ګټه ترلاسه کړي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
اوریدونکو. اوس هم یو تفصیلی رپورټ د احمد شاه بابا د ژوند او د کارنامو په اړه. احمد شاه بابا 250 کاله وړاندې په جون میاشت کې وفات شو. هغه په 1920 کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو. د احمد شاه بابا له بچا کېدو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډېرې چټکۍ پراخ شو. دغه د واک دایره یا غلبه د ایران له لویدیځه نیولې د هندوستان تر سرهنده او له آمو سیند نیولې بیا د هند تر بهره غځېدلې وه. د احمد شاه بابا دوه مهمې کارنامې افغان ملت جوړونه او د پاني پت د جګړې بریا یادېږي. احمد شاه اعظمي په دې اړه راپور جوړ کړی چې په اول ځل د جون په درېیمه خپور شوی و چې د احمد شاه بابا د تلین ورځ وه.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږېدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفی درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښې شود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې د رهبری جوهر شته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید د هغه وړتیا او پوهې او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبري پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي وې، د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو له ستم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دغه اوسېدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت ما بین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوی. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه، حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو دپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزي دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دوه سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغارې تر لیرې ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل سو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران له لویدیځ نیولې بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د بهاودین زکریا پوهنتون ملتان پخوانی مشر او تاریخ پوه پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتې ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے اور تمام
د مرهټانو واک له پونه څخه نیولې تر ډیلی او نور ډیرو سیمو پورې غځېدلې وو. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند د هریانه ایالت تاریخي ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشا احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلنده واک غځولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنګ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادیږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر اشیک حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې مغل لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چارې په خپله پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکر سره ملګری سول. خو نوموړی زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یوه تیری کوونکي، سړی وژونکي یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان یې بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم په خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د غوځو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوي دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وې نه شوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادرشاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګه کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمېر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله. خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره یې جوړه وسوه او هغه یې په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګون افغانان ملګري سول چې ځینو یې په خپله پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځانته واړاوه. نادرشاه افشار په 1921 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمېر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر سو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1921 کال په جون میاشت کې له مشهد 100 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمېر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورش څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه سول چې ځان ته خپله پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلې دي نه سموندلای.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړي وې، سره لاغه چې د دیلی سلطنت لاندې کړي وو، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات ور کړی وو، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور، نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل ښار کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه، بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمد شاه بابا د ټولو کارنامو، د ټولو جنرالیو، د ټولو ادبیاتو، د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زیاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیرشاه سوري، اسلام شاه سوري او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره پدې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالي ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بل خو د ده په عصر کې یو شمېر ویالې او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران شوی و. پر دې سربېره د خپلې پادشاهۍ یو شمېر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمد شاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل، بل خو هغه غوښتل چې د نورو لوی سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاتې نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پادشاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پادشاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاتې دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاورته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوی ګنبد جوړ سوی ده.